ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم وائس اف امریکا ډیو ریډیو ته خره غلاست نن جمعه د 2019 کال د مارچ میاشتې اتمه ده چې د کب میاشتې له ولسم سره سمون خو د وخت په خبر کې د سهار شپک په کابل کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمې د مخوستان 8 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وایي چې د کل آدم تنظیمونو پر ضد یې پراخ عملیات پیل کړي او د هغو له 180 نه پر زیاتو دینی مدرسو یې ولکه لګولې ده خو هند لا هم دې ګامونو ته د شک په سترګه ګوري بلې خواته په کشمیر کې یو بل ترهګر حمله شوې ده نن د مارچ اتمه په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې په درشل کې د امریکای لخوا د بیلابیلو هیوادونو پیاوړو ښځو ته د زړورتوب خاصې جایزې ورکړل شوې او د بلوچستان په سرخار کوټه کې پیغلې وایي چې په ټولنه کې د دوی سره توپیری چلن کیږي او حق یې نه ورکول کیږي په دې اړه به د څو پیغلو پښتنو سره خبرې وکړو
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
بیا هم خراغلی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده اوس هم پوره خبرونه د پاکستان چارواکو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ هم د توندلارو ډلو پر ضد ټکوونکو ګامونو ته دوام ورکړ او حکومت اعلان وکړ چې د کل آدم تنظیمونو پر خلاف د دغه کمپاین په لړ کې د 102 مذهبي مدرسو کنټرول په خپل لاس کې اخیستی او له 100 نه ډیر کسان یې گرفتاره کړي دي دا په تیرو څو کلونو کې د معنا شویو تنظیمونو پر خلاف د پاکستان د حکومت تر ټولو سخت گزار ګڼل شوی دی چې په هغه کې مذهبي فلاحي تنظیمونه هم په نښه کیږي هغه تنظیمونه چې د امریکا په وینا تر شای توندلاري جنګیالي هم فعالیت لري خو یو هندي چارواکي چې غوښتل نوم یې څرګند نشي رایټرز خبري رسنۍ ته ویلي چې هند د پاکستان روانو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري ځکه په هند کې چې په خوا هم بریدونه شوي نو بیا پاکستان داسې نمایشي اقدامات ترسره کړي دي هغه زیاته کړې ده چې پاکستان ته پکار ده چې د توندلارو په وړاندې د اعتبار وړ راڼه او فوري ګامونه اوچت کړي په هندي کشمیر کې پولیس وایي چې د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په جمو ښار کې چې زیاتره اوسیدونکي هندوان دي په یو بس سټاپ کې د یو لاسي بم یا ګرینیډ د چاودنې له امله یو عام وګړی مړ او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شول ویل کېږي چې دغه بم د بس لاندې چاودلی دی له چاودنې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې د دې ګرینیډ اچولو په الزام یې یو کس گرفتار کړی دی د پولیسو یو افسر خبري اعلانو ته وویل چې نیول شوی تورن یو کشمیری سړی دی چې د حزب المجاهدین ډلې په لمسون یې دا برید ترسره کړی دی په شام کې له هغې وروستۍ سیمې چې د داعش په ولکه کې پاتې ده د زیارت یا پنجشنبې په ورځ سلګونه کسان نور هم راووتل چې په هغو کې نارینه ښځې او ماشومان شامل وو د شام د ډیموکراتیک لښکر په نوم د امریکا له ملاتړه د برخمنو ملیشو چارواکي چې یوه هفته وړاندې یې له د باغوز کلي په ایسارولو یې د داعش ډلې پر ضد د کامیابۍ اعلان کړی دی پرون هیله وښوده چې دا به له باغوز څخه د راوتلو خلکو وروستۍ جوبه وي په راوتلو کسانو کې هم د داعش ډلې غړي شته او هم هغه کسان چې داعش برمته کړي وو که څه هم په شام کې ځایي ملیشې د داعش ټغر ټول ګڼي خو امریکایي پوځیان بیا وایي چې د داعش جنګیالي په شام کې جوپه جوپه د یوې ډلې په توګه نه دي تسلیم شوي بلکې دوی له ځانه سره حساب کړی چې خپلې کورنۍ وژغوري او د اوس دستي دپاره ځان بچ کړي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د صدر ترامپ میرمن میلانیا ترامپ د زیارت یا پنځمې په ورځ د نړۍ د یو شمیر هیوادونو تکړه ښځو ته د زړورتو په برخه کې د خارجه وزارت عالمی ایواردونه ورکړل ښاغلی پامپیو په خپلو خبرو کې وویل چې دغه ایواردونه د دې دپاره یادو ښځو ته ورکړل شول چې د ناورینونو او سختو مصیبتونو په مقابله کې په هسکه غاړه درېدلی دي د ایوارډ اخیستونکو ښځو په منځ کې یوه هم رضیه سلطان وه چې یوه روهینګیایي قانوندانه ده او په برما کې د خپلو روهینګیایي لږکیو د حقونو دپاره مبارزه کړې ده د امریکا فرست لیډی یا لومړی میرمن میلانیا ترامپ چې په خپل لاس یې دغه جایزه د نړۍ پیاوړ خوځ ته ورکولې وویل چې زړورتیا د ترقی سبب ګرځي او د هغو کسانو ترمنځ چې یوازې په خلو د تغییر ناری وهي او هغوی چې بیا په عمل کې هم تغییر راولي توپیر یې همدا زړورتوب یا شجاعت دی. د یادونې وړ ده چې د مارچ اتمه په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم لمانځل کیږي. په امریکا کې د وفاقي عدالت یو قاضي د صدر ترامپ د انتخابي کمپاین په خوانی مشر پال منافورت په ټیکسونو او بانکي حسابونو کې د جالکاری په جرم په 30 میاشتو قید محکوم کړ. نه شپېته کلن منافورت د سرکاري وکیلانو له عدالت د 19 یا 20 کلونو بند غوښتی و، خو د قاضي د محکمې د پریکړې سره معلومه شوه چې هغه به تر دې لږه موده په بند کې پاتې شي. یو قضایی جوری یا منصفه پلاوی په 3 دسمبر میاشت کې پال منافورت په 8 خلافکارویو کې مجرم وپیژند. د دې ترڅنګ ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په 2 جلا کې سونو کې هم منافورت ته سزا واورول شي. بل اړخ ته تمه کیږي چې د ترامپ یو پخوانی ذاتی وکیل مایکل کوون هم د می په میاشت کې د خپل 3 کلن بند پوره کولو د پاره جیل ته ولاړ شي. هغه کانګرس ته دروغ ویلی وو او د انتخابي کمپین پیسې هم ناقانونه لګولې وي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یا م خراغلی دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د زموږ د واشنگتن او ریز فواد لامیمه او اوس هم راځو تفصیلی رپورټونه ته. د پاکستان حکومت ویلي چې د مناشویو یا کل عدم تنظیمونو پر ضد پراخو عملیاتو ته ادامه ورکړي او د هغونه د 102 دینی مدرسو باندې ولکل لګولې ده. خو د دې ترڅنګ هند بیا هم شک خودلې او ویلي دي چې پاکستان پخوا هم ورته کارونه خودلې دي خو په بنیادي ډول یې دا سونځن نه ده حل کړی. بلې خواته په کشمیر کې یو بل ترهګره حمله شوې ده چې پکې یو تن وژل شوی او ډېر کسان نور ژوبل شوي دي. د دې ټولو تفصیل باز موږ خبريال محمد عالمگیر تاسو ته وړاندې کړی.
پاکستانی چارواکو ویلي تیر ورځ د ترهګرۍ د مخنیوي هڅو لاندې په ګرد هیواد کې د کلدم تنظیمونو د انتظام لاندې چلیدونکي 214 مدرسو او تعلیمي ادارو چارې په خپلو لاسو کې اغستي. په خپل یو بیان کې د هیواد داخله چارو وزارت ویلي صوبایي حکومتونو هغه یو سل شپږویا فلاحي مرکزونه او امبولانس هم قبضه کړي کمی چې د کلدم ډلو چلولي. بیان زیاتوي هڅه به تر هغه دوام ولري تر سوچ پاکستان څخه مذهبي تندروي ختم شوي نوي او د لړکی تر اوسه یو سل یوش کسان نیولې هم دي. د سیډونکو په خیال په پاکستان د نړیوال فشار زیاتې دوروستو پاکستان په دې ګامونو مجبور شوي، خو پاکستان دا خبر ردوي. بیا پاکستان دا خبره تایید کړي چې زیاتره گرفتاری د جیش محمد ډلې سره تړلې کسانو کړي چا چې د فروری په 14 نیټه د هند د ولکې لاندې کشمیر کې په هندي فوجیانو باندې یو خونړی برید کړی او دغه کې تر 30 پورې هندي فوجیانو ته مرګ جوبلې اړولې وه. پاکستان باندې پیرس فرانس کې میشت د غیر قانونه پیسو انتقال مخنیوي ادارې اف ای ټی ایف لخوا هم فشار زیات شوی او کو پاکستان د یادې ادارې په سفارشاتو باندې عمل نه کوي نړیوال بندیزونو ښکار کیږي. با چارواکي وایي ټولې تړل شوې تعلیمي او صحي ادارې او نیول شوي کسان د جماعت الدعوه، جیش محمد، لشکر طیبه یا فلاح انسانیت تندرو ډلې سره په یو اړخ یا په بل اړخ باندې تعلق لري. جماعت الدعوه د ذرایو تر مخه 10,000 تربیافته کارکنان لري او دا اداره 900 پورې سکولونه او پورا د امبولانسو یو نظام هم لري. خو بیا رایټرز خبري ایجنسی د یو نامعلومه هندي چارواکي د خولې لیکي نوې ډلی د پاکستان وروستي اقداماتو نه مطمئنه نه ښکاري ځکه چې پاکستان وړاندې هم دا قسمه ګامونه پورته کړي او گرفتار کسان یې بیا آزاد کړي. دغه چارواکي وایي وخت په د دې ګامونو اصل حقیقت او غیظ خای په عین حال کې د پاکستان په هند او افغانستان کې د تندرو ډلو د استعمال د پالیسۍ نه لاس واخلي او د دې د مخنیوي لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي. د پاکستان او هند ترمنځ کشیدګي تر څه حد پورې کم شوې او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د روس، چین، سعودي عرب، عرب اماراتو او اردن پرته د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو هم خاصه ستاینه کړې ده چې د دواړو هیوادونو تعلق کې جوړ کړکېچ ختمول لپاره اقدامات کړي، خو د کشمیر د ډزبندې په پوله د دوانو غاړو په یو بل باندې بمباری اوس هم دوام لري. په کشمیر کې د عادي خلکو په بس باندې د لاسي بم په چودنې په یو پیښه کې یو کس مړ او دیرش پورې نور جوبل شوي. تیر ورځ شوی دغه پیښې پس هندي پولیس وایي د پیښې د ځای څخه یو تن گرفتاره کړی چې د پولیس په ګمان دغه ګرنیډ راګوزار کړی و. پولیس زیاتوي دې کس دغه کار د حزب المجاهدین ډلې په خولې باندې کړی. حزب په دې اړه باندې تر اوسه بیان نه دی جاری کړی، خو ګډ مزاحمتي ډلې دا یو ناوړه ګام بللی.
او مخکې له دې چې نورو تفصیلي خبری رپورټونو ته ولاړ شو، اوس پام وکړئ د مطبوعاتو برخې ته چې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب د هندو پاکستان په حواله په نیویارک ټایمز کې یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د تربګنې د جاري حالاتو په ترڅ کې د دواړو ملکونو ترمنځ په زړو پرتو قضیو او په تیره تیره د کشمیر د لانجې په حواله د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلي مضمون نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې چاپ شوی دی. خاغلی احمد رشید داوه کړی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کشمیر په شمول د هر قسم موجودو کشالو د اواری د پاره په کال 2000 کې د هندوستان د هغه وخت د وزیر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان د فوجي حکمران د جنرال پرویز مشرف ترمنځ تر ډیره وخته د خفیه خبرو اترو په نتیجه کې یو کوټلی روغه کېدو والا و. خو پاکستان کې د جنرال مشرف د صدارت نه د لری کېدو او په همدغه کال ممبئی کې د لشکری طیبه د خونړو حملو له سبب دغه امکاني روغه تالا ترغ شو. په کال 2014 کې د هندو قوم پرست مشر د نریندرا مودي د هندوستان د وزیر اعظم په کورسای ناستی سره د متحده قانون لوی اسمبلی خپل ډومبي تقریر کې پاکستان سره د امن د جاري خبرو اترو ختمولو اعلان وکړو، خو په مستقبل کې د دا قسم خبرو اترو د پاره د ترهګرانو نه د پاک د امن او قلاري ماحول بنیادی شرط کې غوډو. تیرې دوه هفتې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امکاني جنگ په حواله ډېرې سنگینې تیرې شوې. د هواباز هندوستان ته د حواله کولو او د پردې شاته د دواړو ملکونو د دوستانو ملکونو د منډ ترړو له سبب د نیغ په نیغ جنگ خطره اگر کډېره کم شوې ده، خو نایدباري اوس هم شته دی. خاغلی احمد رشید خپل مضمون کې د نریندرا مودي په اقتدار کې د راتلو وروسته د کشمیریانو په لوري د ده د چالې په حق لیکلي دي چې نریندرا مودي د کشمیر سیاستدانانو سره د هر قسم خبرو اترو ټولې لارې چارې بندې کړې دي. په کشمیر کې د فوجي طاقت بې درېغه استعمال د دې خبرې څرګندونه ده چې نریندرا مودي د کشمیر په مستقبل هیڅ قسم خبرو اترو ته تیار نه دی او د کشمیر د هندوستان د بدن یو نه بېلېدونکي اندام ګڼي. مضمون زیاتوي چې په کشمیر کې د هندوستان د فوج د ظلمونو د لاسه په سوونو کشمیریان قتل شوي او ړاند شوي دي او په زرګونو نیولې شوي دي. خو دا هم څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د نریندرا مودي په اقتدار کې راتلو وروسته یو لوی شمیر کشمیری ځوانان یاغیانو او جنگیالو سره مل شوي دي. بلخوا د کشمیر د پولی پاکستان غاړې ته پاکستان د بین الاقوامی ملامتیا باوجود د تونلارو او د جنگیالو ګوندونو په قابو کولو کې پاتې راغلی دی. په کشمیر کې جنگیدونکي جیش محمد او لشکر طیبه ګوندونه او افغان طالبان بې شکه چې پاکستان کې وجود لري. د پاکستان هم په دې عمل امریکې په پاکستان اقتصادي امداد بند کړی دی او فوجي امداد سره د ترهګرۍ خلاف حالو ځلو کې د پاکستان د ملګرتیا شرط تړلی دی. تونلارو او ترهګر سره د کیدونکو مالی امداد د لارو چارو او د مالی وسیلو د سهارنی بین الاقوامی تنظیم فاینانشل اکشن ټاسک فورس په دې لړ کې پاکستان د بدنامو ملکونو په ابتدایي درجه کې اچولې ده، ځکه چې پاکستان د ترهګر تنظیمونو د چقولو په ځای دوی ته د خیراتي ادارو په بدلو نمونو د خپل کار جاری ساتلو اجازه ورکړې ده. پاکستان دا وخت سخت مالی بوختو کې گیر دی او کوشش کوي چې دوستانو، اتحادیانو او IMF نه تر شلو ارب ډالرو پورې بوت کی. په دې مابین کې فروری کې د پلواما واقعا شوې ده چې جیش محمد په ځان منلی ده. احمد رشید خپل مضمون کې زیاتوي چې اسلام آباد کې پراته د ګڼو غربي ملکونو سفارتکار د پاکستان په دې خبره یقین کوي چې د کشمیر د پلواما په مقام شوې حمله کې هیڅ لاس نشته، کومه چې کېدې شي جنگي ډلې په خپل مقصد کړی وي. خو دې حملې نه یو پریشان تپوس را پیدا شوې ده او غدا چې که اسلام آباد دې واقعې سره تعلق نه لري، نو بیا خو د دې مطلب دا شو چې جنگیالي او تونلاری ګوندونه د پاکستان د قابونه وتی دي. وزیر اعظم عمران خان د ترهګرۍ په شمول هندستان سره په هر قسمه خبرو اترو کول صلاح دی. پاکستان د نهي په ورځ د جنگيالي ګوندونو او د هغو افرادو د اساسو ضبطولو اعلان کړی دی څوک چې ملګرو ملتونو ترهګر ګرځولي دي. اگر که هندستان فی الحال د فوزی کار روای نه کولو اشاره کړی ده، خو د شکمنو کسانو یو فرست پاکستان لور کړی دی چې د دوی خلاف زړه پورې اقدامات وکړي. خاغلی احمد رشید نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په خاغلی مودی را روان اپریل کې د عامو انتخابونو بلا سوره ده، او داسې هیڅ امکان نشته چې نریندرا مودی به د موجوده حالاتو په لوري خپل سوچ کې څه بدلون راولي، ځکه چې د سیاسي سوچ غوښتنه دا ده چې پاکستان ته په بروند سترګو ګوري. البته د انتخابونو نه پښتنو حالاتو کې به د حالاتو مطابق قدم پورته کوي. احمد رشید پاکستان له مشوره ورکوي چې د پلوامه د حملې قصوروارو له سزا ورکړي، چې دا شان هندستان کې د نوي حکومت د جوړېدو نه پس عالمی طاقتونه او ملګری ملتونه هندستان ته د مخ راړولو جوګه شي چې پاکستان سره خبرې بیا شروع کړي. دې سره سره د منموهن سنگ او د مشرف نیمګړی پاتې سفارتي هلې ځلې بیا شروع کول پکار دي. په دې کې د جنگ په ځای روغ ساده د وړاندې تلو گنجائش ترې. هر کله چې د جنگ د لاسه به دواړه ملکونه تباه او بربادیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
خراغلی په شام کې د داعش ډلې پر ضد مبارزه دوام لري، او دغه ډله په یو کلی کې رایزاره شوې ده. وروستۍ کلی چې د دوی په ولکه کې پاتې دی هغه د باغوس په نامه نومیږي. هغه د یوې هفتې راپدې خوا د ملیشو د خوانه رایزار شوې دی، او له وروستۍ سیمې څخه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ سلګونه کسان نور هم راووتل چې په غو کې ښځې او نارینه او ماشومان هم شامل وو. په دې هکله زموږ خبریال نصیر کاکړ یو رپورټ لري چې په ګډه یې سره اورو.
په شام کې د پنجشنبې په ورځ په سلها او نور ښځې او نارینه د داعش وسلوالې ډلې په خپل سر د اعلان کړي خلافت له اخري ځای څخه راووتل، او د دغه ترګري ډلې ماته څرګنده شوې ده. نزدې یو اونۍ مخکې د شمال ختیځ شام په باغوس کلی کې د داعش په ضد له عملیاتو پیل کولو وروسته د شام ډیموکراتیک ځواکونه دې ته لیواله دي چې د خپلې بریا اعلان وکړي، او هیله مند دي چې په لویه کچه دا مهاجرت به د داعش وسلوالو او د هغو چې تښتول سوي یا غلامان ځینې جوړ سوي لپاره اخیرنی وي. د پنجشنبې په ورځ د شامي ډیموکراتیک ځواکونو کمانډان عدنان آفرین ویلي چې دوی هیله مند دي د عملیات به نن بشپړ سي. یوه شل کلنه یزیدی نجلۍ اسرا چې داعش ډلې ورڅخه جنسي غلامه جوړه کړې وه و مطبوعاتو ته ویلي:
والله اول ما لبسوني يعني حسيت حالي مخنوقه، و انه يعني انزعجت كتير وقلهم ما بدي البس بس ما بيخلوني، قالوا لي انه لازم تلبسي، الكلهم عم يلبسوا. والله مرات انه بس يخطفوا انه اشلح ما البس.
هغه وای: اول دوی راته وویل چې دا برکه پر سر کا، ما داسې احساسول چې سامي بندسوه دغه ډیر زیات وځورولم، ما نه غوښتل چې دا واغوندم خو دوی نه پرښولم، او ویل چې هر یو به دا برکه پر سر وي، خو چې کله به یوازې وم ما به دا وغورځوله، خو چې اوس له دای شانو څخه می ځان خلاص کړی او دلته را ورسیدم نو دا برکه می وایسته او ومی سوځوله. د خدای شکر دی. د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال جوزف واټل دلته په واشنگټن کې د پارلمان غړو ته ویلي اوس چې څه ګوري هغه د یو تنظیم په توګه د داعش تسلیمېدل نه دي، خو یو حسابي فیصله ده چې خپل کورنۍ او استعداد وژغوري. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکایي کسانو څارنه دا وایي چې له هغه ځایه د داعش آبادی په وتو ده. په تیرو څلورو ورځو کې تر 8000 زیات کسان له باغو څخه وتلي دي، او دا کله یو وخت د یادې ترګري ډلې مضبوط مرکز وو.
د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو او د سر ترامپ میرمن میلانیا ترامپ د زیارت یا پنځمه په ورځ د نړۍ د یو شمیر هیوادونو تکړه خزو ته د زړورتو په برخه کې د خارجه وزارت عالمی ایوارډونه ورکړل. دغه ایوارډونه په داسې حال کې ورکړل شول چې په بل ورځ یعنی نن د جمعې ورځ د مارچ 8 په ټوله نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نور جزئیات له نوشیروان قلندر واوري.
د زیارت پر ورځ په واشنگتن ډی سی کې د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت سره را جوړې شوې. دغه دستوري ته د امریکا لومړی میرمنې میلانیا ترامپ، خارجه وزیر مایک پامپیو او هغه نوموړو لسو خزو لنډې ویناګانې وکړې چې د امریکا د خارجه وزارت نه ورته ایوارډونه یا جایزې ورکړل شوې. په نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره کارکوونکي په دغه لسو خزو کې رضیا سلطانه د بنگلادیش، ناو کې یا پا د برما، مومنا حسین د افریقایي هیواد درار جبوتی، ماما میگه د مصر، کرنل خالده خالاف، حنا اتول د اردن، سیستر اورلا ټریسی د ایرلند، اولیورا لیکیک د مونټنګیرو، فلا د ماریا، ویگا زپاتا د پیرو، میرینی دی لیورا د سریلانکا او انا الاویزا هنگا د تنزانیا سره تعلق ساتي. د نړۍ تکړه خزو ته د درناوی لپاره د انټرنیشنل کرج ایوارډ کال 2019 په نامه را جوړ شوی. د دستوري ته خپل وینا کې د امریکا لومړی میرمنې مانیلا ټرمپ وویل چې دا یقین لري چې حوصله یو داسې اهم صفت دی چې زموږ ټولنې ته ضرورت دی. مانیلا ټرمپ وایي چې حوصله مند خلک نړۍ وړاندې بیایي او دا صفت د هغه دوه تنانو ترمنځ په واضح ډول تقسیم ښایي چې یو په خوله د بدلون خبره کوي او بل تن بیا دغه بدلون په عمل کې ښایي. دا وایي حوصله په انسان کې د قربانۍ او عاجزۍ لپاره بهادري را پیدا کوي او د نورو په مقابله کې لومړی هم انسان په خپله دیتا باصلاحیت جوړوي چې څه وکړي. مانیلا ټرمپ وویل چې حوصله مندو ښځو په ټوله نړۍ کې داسې تاریخونه رقم کړي دي چې موږ ترې متاثر شوي یو او زه هم د دغه حقدار یم چې نن مې دا لوی ځای موندې او ستاسو په وړاندې ولاړ یم. دغه دستوري ته د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو وویل چې نن ورځ په دې دستوره کې د نړۍ حوصله مند زنانه موجود دي. هم په دې ورځ یعنی د مارچ په 8 نیټه تیر کال په ایران کې زنانه په پرده کې لارو کوسو ته راوتلې وې او د خپل ځان لپاره د قانون او ازار ازادۍ غوښتنې کولې. مایک پامپیو وایي او د دغه احتجاجونو په وخت دغه خزو د جرأت مظاهره وکړله او د کیمرو په وړاندې د خپلو مخونو څخه حجابونه لرې کړل او مخونه یې ښکاره کړل. حالانکه دغه ښځې د دې نه ښه خبر وي چې لیډران یې ظالمان دي. مایک پامپیو وایي چې دوی د 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ لمانځله چې د ایران پولیسو پرې یرغل وکړو. یو شمېر یې ونیولې، په څه باندې یې تشدد وکړلو او څه یې بیا په جیل کې واچولې. حتی چې یوې ښځې ته پکې د 10 کالو کید سزا وورول شوه او نورې ښځې په زوره د هیواد پرېښولو ته مجبوره کړې شوې. دا د دغه ایرانی ښځو د بهادرۍ یو مثال و چې د نړۍ نورو ښځو لپاره لاره جوړه کړه. په کال 2012 کې د پاکستان د خیبر پختونخوا دیر سیمې سره تعلق لرونکي شاد بیگم او د افغانستان سره تعلق لرونکي مریم دورانی هم د حوصله مندو ښځو د ایوارډونه یا جایزې ګټلې وې.
یام خراغلی لکه څنګه چې مو وویل نن د مارچ 8 په ټوله نړۍ کې د ښځو ورځ ده او دا ورځ په بیلابیلو ملکونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په کال 1915 کې د مارچ 8 نیټه په لومړي ځل د ښځو د حقونو د ورځ په توګه وټاکله. خو د ښځو ورځ د 100 کلونو نه زیات زوړ تاریخ لري. د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې هر کال د 8 مارچ ورځ د ښځو د حقونو او د حقوقو د کامیابۍ او د پیژندګلو لپاره لمانځل کیږي. دغه ورځ د ملک، مذهب، قوم، رنګ، نسل او سیاسي فکر پرته د ټولو میرمنو د مساوي حقونو لپاره لمانځل کیږي. د ښځو د ورځې لمانځنه د 19 پیړۍ په آخره او د 20 پیړۍ په لومړیو کلونو کې د کارګرو د تحریک په نتیجه کې پیل شوه. د شلمی پیړی په دغه پپایل کې دغه ورځ په لمړني ځل په امریکا کې د 1909 کال د فروری په 28مه د سوشلیست ګوند لخوا د هغو کارګرو خوځو په حق کې ولمنځل شو چې په 1908 کال کې د کار پر ځای کې د خراب وضعیت لپاره مظاهره کړې وي. په هر صورت دغه ورځ نن په بیلابیلو ځایونو کې په مختلفو دستورو سره ښایي ولمنځل شي، او په همدې حواله باید وویل شي چې د ښځو نړیواله ورځ په کوټه کې هم لمنځل کیږي. د کوټې پیغلې وایي چې دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي. په ټولنه کې سړیان هر څه کې د مخه وي، او ان په محفلونو کې هم سړیانو ته اول ډوډۍ ورکول کیږي او ښځو ته وروسته. همداراز ښځې د سړیو څخه کمې ګڼل کیږي او د کار اجازه ورته نشته. د ډیوه خبریال حافظ الله ستوري شیرانی په کوټه کې له څو پیغلو سره د ښځو د حقوقو په هکله خبرې کړي چې تاسو په مرته را اړو.
د ښځو د نړیوالې ورځې په سلسله کې نن په کوټه کې هم دلته د کوټې په بوای سکاوټ کې یو غونډه جوړه شوې چې په هغه کې د بلوچستان د بیلابیلو سیمو پیغلو په ګڼ شمیر سره شرکت کړی دی، او د ښځو د حقوق په حواله دلته دوی نن تقریرونه او خبرې کوي. موږ له یو څو پیغلو سره کوشش کوو چې خبرې وکړو، او دوی به د ښځو د حقوق په حواله راته وایي چې د ښځو حقوق کم حقوق دي.
السلام علیکم، زه نایب سلطان خبر کوم، زه به بیا سټوډنټ یم. سر دلته مطلب حقوق جن حقوق بالکل نه درکړي. مینٹلٹی کې خو مطلب ایجوکیشن ستا پر مینٹلی نه د چینج سوی. جائیداد حقوق کې منجونه ته بخین اور کای زو پیغام ور کوم انجونه الک چش دی سیم دی یو حقوق سیم دی. الله پاک حضور پاک صلی الله علیه وسلم هم دی سی انجلی حقوق سی دا ډیر د سړی سره پیغام دا دا انجونه ته ریسپیکټ ور کوي.
تاسو څه واس خپل نوم راته واسه او تاسو غوښته دي غوښتنې مو څه دي؟ تاسو په فکر د یو لور یا د خور یا د زنانی حق څه دي؟
زما نوم کائنات یوسف زید دی. نن دا ویل غواړم چې نن وومنز ډے دی. زمش په معاشره کې چې دی شزو ته او انجونو ته چې دی اجازه نشته چې هغه تعلیم وکي یا د باندې جاب وغیرہ وکي. نو زه دا ویل غواړم چې زمش غا چې سونه فیمیل سي هغه ته هغه پوره پوره حقوق دی ورکي، ایجوکیشن ته او جاب وغیرہ ته. فیمیل سي هر کام باندې مرد غا برابری کې مقابله کوي سي. او زه ما ته خو دا ایج پوری ګرد حقوق ملاو سي. زه ډیر ثانکفول يم خپل مور پلار غا چې ما ته تعلیم هر اجازه را کړ دي. لیکن چې د دیهات علاقې کې ازمش په کوټا کې چې کم خلک دي په دې شي نه پويږي، زه غي سره ریکوست کوم چې خپل خويندې خپل موران فیمیلز ګرد ته هغه پوره پوره حقوق دي ملاو سي، ایجوکیشن غا جاب غا او هر.
تاسو څه فکر کوئ ولې دا اجازه ولې نه ورکوي؟ مثال د لوړ وزده کړو د ښه تعلیم اجازه ولې نسته؟ د نوکری مطلب یو ورور خو نوکری کولای شي، خو خور یو دفتر ته نسی کلای، یو نوکری نسی کولای. د دې وجه څه ده؟
د دې وجه دا ده چې هغه دا وایي کې چش فائدہ چې انجلې تعلیم کې سبب پرز به واده سی بل چا کور ته لاړ سی. انسان دې دونه سبق وي دونه ایجوکیټر سی چې سبب پرز خپل خپل درې دې سی نه د ورور نه د پلار چا موتاج کې دی سی خپل کشنیان یا بل چا باندې سر هغه مطلب ایجوکیشن خو ورک کوي سی.
صحیح. تاسو خپل نوم راته وایسته.
زما نوم سپوږمۍ چکزای دی. زه د اتکزی فیملی سره بلونګ کوم. زمش په معاشره کې زمش په کورو کې مطلب شجو ته چې دی مطلب کوم میلمانه راستي دی بسترخان نقشې نه دی ته چې دی وای اول سړیانو خري ډوډۍ دغه بعد زنانې خري. زه غواړم چې د دې د شجو حقوق باندې دی پوسی او دی چې دی ګرد شجو او سړیان سره یو ځای شې نه ګرد یو ځای ډوډۍ سره خري. شجو ته برابر حق ورکی لکه څنګه چې د سړی حق دی. شجو چې د گای هم کمزور نه دی ګرد کورونو په شجو باندې ولاړی که شجو نه دی کور اتسم نه دی دغه څه شجو چې دی د دې مین د غي مطلب ریټ کې هډی ورته ولې سي د دې د کور هغه. زما په خیال چې نن سبا خلک چې دی بای چې شجو کم نه وسم چې شجو چې د غم د سړیانو برابر هی چلے دلې سي کتي هغه ته موقع ورکي که هغه ته لښ خشه اپریشیټ کی په شی باندې لښ خشه موټیویټ کی چې هغه کښ په یو شی کې شد ته یې بای چې مخ تک کی لکه سبق کې د جابز کې د نور کارونه دی نور بیوټیشن وغیرہ دی هر شی کې بای چې دی مخ تک شزی جابز کولې سی خپل کور سنبالولې سی ایون د جاب سره خپل کور کولې سی. زما مور خپل پرنسپل دا غې کوي او زمش پلان میجم ډیر موټیویټ کی چې میجې هم موکو
مطلب توا چې دا ګران کار نه دی یو زنانه کولې سی
دا بالکل هم ګران کار نه دی کړی یو شزی په یو شي کې د غسته بایت یا غې وکي.
ډیره مننه. تاسو ولې د کوټې یو څو پښتنې پیغلې را سره وی چې هغوی د نن ورځې پاکله د ښځو د حقوق پاکله او هغه څه چې هغه زموږ په ټولنه کې اکثره وخت پرغه باندې خبرې کول څه مشکل کار وی، لکه کوم وخت چې میلمه راسي او بیا زنانو ته باد کې ډوډۍ ورکول دي، یا د کور سړیان اول ډوډۍ خوري او زنانو ته باد کې ډوډۍ ورکول کېږي، یا یو هلک ته خدا اجازه وي چې هغه د نوکری وکړي.